سلور بجې شوې احمد شبریم د ازادي رادیو د سات په خبرونه کې ستاسو کوربه السلام علیکم تخنیکی چاري شمشاد زدران مختوړي د ناتو دفاع وزیران او شریکان هم دا شپه د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه بحثونه لري وړاندې بروکسل ته ورسو او د دې غونډې له پریکړو مو خبرو دا به هم واوري چې د داعش په لسګونو سرتیري ماشومان او میرمنې په ننګرهار کې د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي په دوی کې یو شمېر بهرنیان دي خو تر هر څه مخکې خبرونه له صالح محمد صالح څخه
د ناتو سرمنشي وی د افغان پوځیانو د ملاتړ پروسه به دوام کوي په ننګرهار کې په یو ځانمرګي برید کې 15 کسان وژل شوي دي په پاکستان کې یو قاضي په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوي فعال ګلالي اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ د ناتو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغان ځواکونو پر پیاوړتیا او د سولې د پروسې په اړه بحث کوي د ناتو سرمنشي ینس سټولتنبرګ نن د دې غونډې په پیل کې خبرونه تویل چې د تروریزم په وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبرۍ د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغو خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي خو طالبان باید واقعیا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره واقعي اراده وشي
د امریکا او طالبانو استازي په قطر کې د خبرو تر نهو پړاونو وروسته د سولې د یوې موافقې لاسلیک ته نږدې سوي وو خو په کابل کې په سپتمبر میاشت کې د طالبانو تر حملې وروسته چې پکې یو امریکایي سرتیری او یو لس نور کسان وژل سول د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ دغه خبرې لغوه اعلان کړلې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد روان اونۍ خپل تازه سفر له بروکسل څخه پیل کړ زلمی خلیلزاد نن د روسیې چین او پاکستان له استازو سره په مسکو کې خبرې کوي د دوی په بکتنې کې به په افغانستان کې سولې د ټینګښت پر لارو چارو بحث کیږي د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې په یو ځانمرګي حمله کې د ماشومانو په ګډون 15 تنه وژل شوي دي د والي ویان عطا الله خوجانی ازادي راډیو ته ویل چې حمله نن مبشین د صفر د وخت ای پر ځوکونو شوی ده
شاوخوا دوه بجې د جلال آباد خرڅ لرمینه هیاړ ور بیزیک ملاتی سیمه کې د صفر دوز واکونو پر کاروان ځانمرګ تروریستي برید شوی دی متاسفانه په دې پیښه کې د ماشومانو په ګډون دوه ملکیان شهیدان شوي دي یوولس نور ټپیان دي همداراز په پیښه کې د صفر دوز واکونو درې منصبین شهیدان شوي دي او شپږ نور ټپیان دي
زبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي په ټویټر کې د دې حملې مسؤلیت منلی دی په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیري په ډزو وژل شوی دی د 209 شاهین قل اردو ویان محمد انی فریزایی نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د ساقلیه ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیر شپه شوی ده
توران حشمت الله قماندان ټولۍ تکلیک
کنده لبد مرغه د دریم کنډک د ثقیلی ټولۍ قماندان تورن حشمت الله تیر شپه د سید موسی پنوم د خپل یو بریدمل په دسو شهید شوی دی زما د معلوماتو له مخې دا کومه سیاسي یا نفوذي قضیه نه و یوازې د بریدمل رواني تعادل نه درلود
شغلی رضایی وی چې حمله کوونکی نیول سوی او د دې قضیه په اړه ورڅخه پښتني ګرویژنې روان دي په پاکستان کې یو قضیه په توقیف کې د بشري حقوقو د تبعید سوی فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوی لقب له محاکمې ته انتظار دی دغه غورزنګ په پاکستان کې د پښتون د مدني حقوقو لپاره مبارزه کوي د محمد اسماعیل مدافع وکیل شهاب الدین خټک نن ازادي رادیو ته ویل چې موکل د پېښور علي محکمې تر وستل سوی وو په دې محکمې کې قاضي امر وکړ چې محمد اسماعیل دی تر محاکمې پورې دوی اونۍ په توقیف کې وساتل سي خټک زیاته کړې چې دای به د خپل موکل لپاره د ضمانت غوښتنه وکړي محمد اسماعیل چې د پانتون استاد د خپل میرمن سره یو ځای په وار وار پولیس او استخباراتي چارواکي په ځورونه تورن کړی دي د هغه لور ګلالی اسماعیل د روان میلادي کال په لومړیو کې د امنیتي ادارو د ځورونې له بیرې د امریکا متحده ایالاتونو ته وتښتېده ګلالی اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ یا پی ټی ایم له ملاتړو څخه ده چې په قبایلي سیمو کې د پاکستان د پوځ پر پوځي عملیاتو انتقادونه کړي دي د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي د غیدارې په عین حال کې له تهران څخه غوښتي چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هر بڼه لغوه کړي په لندن کې ډیره د بشري حقوقو د غیر څارون کې دلی پرون پنځ شنبه په ویلامه کې دا غوښتنه مطرح کړې ده تر دې یو ورځ مخکې د ایران چارواکو اعلان کړی و چې د غلا په تور د یو زندانی لاس غوڅ کړی دی د منځني ختیځ او شمالي افریقا لپاره د بخښنې نړیوال سازمان مرستیال مدیر صالح اجازي ویلي د دغه سي ظالمانه مجازاتو په عملي کولو سره ایراني چارواکو شکنجه تر سره کړې چې د نړیوال قانون له مخې یو جرم ګڼل کیږي راپورونه وایي د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پر کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړی مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د دریو اونیو تر ځنډ وروسته دولت ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل سوې دي. مظاهره چان نن د بغداد او د جنوب د نورو ښارونو لارو کوڅو ته راغونډ سول. د اساسي خدماتو پر کموالي، اداري فساد او بیکاری اعتراض څرګند کړ. د مظاهره چانو په منځ کې ځینو د بغداد په تحریر میدان کې شپه په خیمه کې تیره کړه. دوی د زرغونې ساحې پر لوري لاریون وکړ. په دې ساحه کې چې کلک امنیتي تدابیر نیول سوي، دولتي ودانۍ او سفارتونه پراته دي او امنیتي ځواکونو د مظاهره چانو د داخلېدو مخه ونیوله. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې پولیسو هوایي ډزې هم کړې دي. د فرانسې خبري اجانس په حواله د عراق د بشري حقونو کمیسیون ویلي چې لږ تر لږه دوه مظاهره چان د اوښکې بهونکي ګاز د شیندلو پر مهال د ټاپونو له کبله مړه سوي دي. د دې ادارې په خبره نږدې سل تنه نور ټپیان سوي دي. بلخوا رویټرز اجانس د روغتیایي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د اوښکې بهونکي ګاز د چاودنې په نتیجه کې شل تنه ټپیان په روغتون کې بستر سوي دي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د ناتو دفاع وزیران او شریکان په بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه لري. وړاندې بروکسل ته ورځو. په ننګرهار کې د داعش د غړیو د هغوی د میرمنو او لسکونو ماشومانو د تسلیمي په اړه به واوري او په ورته وخت کې مو د داعش په ارتباط د پوځي چارو کارپو جنرال امرخیل ژخوالی
همدا اوس مخه ونه نیولی. همدا اوس دوی په مقابل کې تشکیلي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي. زه فکر کوم مشکل دی، تسلیم ډېره زیات دی.
په کندهار کې مو د انارو د حاصلاتو او صادراتو له ستونزو خبرو.
پاکستان ټیکس پر بالا بوت کی په خو به تیا و نیوی اوس 1500 کلداري پر یو کریټ باندې د ټیکس باندې.
په خوست کې د قضایي چارو 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید.
د حقوقو بحث د ډیر مهم دی د ښځو لپاره، د دې لپاره چې باید هر څوک دغه چا حق وپیژني.
د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس محمد راشه خواله.
د ورزشي خبريالانو مینوال ډیر زیات دي، ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک ډیر زیات ضرورت لري.
د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې نن په بلجیم کې د افغانستان په اړه خبري روانې دي. په دې غونډه کې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسد الله خالد او د ناتو د شریکانو دفاع وزیرانو هم برخه اخیستې ده. زما همکار مصطفی صدیقی له پلازمینه بروکسل څخه د ناتو له مرکزی دفتر په ټلیفون را سره دی. صدیقی صاحب، تر اوسه د افغان ځواکونو د پیاوړتیا په برخه کې ناتو څه ژمنه کړې ده؟
ناتو وای په افغانستان کې په خپل هغه ماموریت چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکوي. شپږ صاحب د قاتم لاټړ په نوم د ماموریت د 2015 میلادي کال په جنوري میاشت کې پیل شوې ده. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ شبي مخ کې نن دلته په بروکسل کې وویل
NATO has supported the US-led peace talks.
ناتو د متحدو ایالاتونو په رهبری د سولې د خبرو ملاتړ کړی او د دغه خبرو د بیا پیل په صورت کې هرکلی کوي، خو طالبان باید واقعا نرمشت وشي او د تاوتریخوالي د کمول لپاره واقعي اراده وشي.
بله
ناتو.
بله مهرباني ادامه ورک.
شبر صاحب، ناتو ویلی چې افغان ځواکونه به تر 2023 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه به په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي، چې ډېره برخه یې د امریکا متحده ایالات برابروي.
بله صدیقی صاحب، که د سولې مسلې ته راشو، د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ د دفاع وزیرانو تر دې دوه ورځنۍ غونډې مخکې ویلي وو چې د ناتو حضور په افغانستان کې سولې ته لار هواروي. په دې اړه په غونډه کې نن نور توضیحات ورکړل شوي.
هغه نن وویل چې امکان وي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ مذاکرات بیا پیل شي، نو د ناتو به دغه بهیر هرکلی کوي. هغه وویل چې طالبان باید پوه شي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالی کېدای، هغوی باید د خبرو میز ته راشي. خو پوهیږو چې طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي.
بله، او نړیوال ځواکونه په افغانستان کې د داعش حضور ته تل اندېښنه ښکاره کوي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې دا مسله یاده شوې.
بله، د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ هم ویلي دی چې دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل خلافت جوړ کړي. ښاغلی ستولتنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې نړیوال ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځاله بدل شي.
مصطفی صدیقی مننه د ازادي راډیو خبریال بروکسل له تاسو سره. لایوي خبرتیا وروسته به واوري چې د داعش پولیسکونو کسان چې په هغه کې شزه او ماشومان هم شامل دي په ننګرهار کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د ننګرهار چارواکو د داعش یو شمیر وسلوال چې له لسګونو ښځو او ماشومانو سره ملي امنیت ته تسلیم شوي دي رسنیو ته ښکاره کړل. له جلال آباده باز محمد عابد راپور لري.
د ننګرهار چارواکو په ملي امنیت ریاست کې هغه داعش وسلوال رسنیو ته وښودل چې له خپلو کورنیو سره د ملي امنیت ریاست ته تسلیم شوي ول. په دې موقع د ننګرهار والي شاه محمود میخیل رسنیو ته وویل په تسلیم شوو داعش وسلوالو کې څو تنه او د هغوی میرمنې له بهرنیو هیوادونو پورې تعلق لري. نوموړی وایي
څلېویشت کسه چې دي کې اتلس د داعش غړي دي او شپک طالبان دی دا ملی امنیت ریاست ته تسلیم شوی دی او دیو سره کورنۍ هم چې اتلس خزه د دایشانو دی چې دی کې درې خزه بهرنۍ دی درې کسه د دایش غړي چکم یو دی د اردن دی او پنځه دش ماشومان هم دی سره.
د ننګرهار د ملی امنیت رئیس نظرلی واحدی وویل د افغان ملی امنیتی ځواکونو پر لپسې عملیاتو او شدید گزارونو دایش وسلوال مجبور کړل چې لسی می وتختی او یا هم د لته تسلیم شي.
موږ دغه عملیاتونه اوایي ضربه د دې باعث ولې چې دوی په چراغام ملاقات سلیمان خیلو تنګي وزیر باغدارا مامند بندر د ټولو دوی لکړل. دوی چې زوس په قسمی ډول باندې درته هم چاغه حالت ته فرار کړي او ډیر واړه ګروپونه سبب نور هم او تور وزنور ټول تسلیمیږي. یعنی د خارجانو تسلیمول ساده خبره نه ده. دا معنی لري چې داعش په ننګرهار کې نور د پای ټکی کښودل شوی دی.
تسلیم شوی وسلوال خو خول چې له مخالفت یې لاس واخیست او له دولت سره یو ځای شول. دوه تنو یې رسنیو ته وویل
نو ورځ په ورځ چې مونږ کتل عوام کم چې ځایي خلک وو هغه را کوزیدل کورونه ته ټول ونیول ځمکې ته ټول قبض کړی مالونه ته ونیول او چې څوک به د کلي نه ووته بس چور به په ورګاټ کوي دا غنیمت دی. بیا د هغې نه وروسته د کفر پاتې ولګولی
لکه خپل زموږ ساحینه چې څوک بهر و هغه عوام که هغه هر څوک مونږ خپل پلار ته مورته ویلې ما خپل ورته ویلي ورور ته مې مورته ته هر چا ته ما مورته ویلي څو جو موږ له مونږ چېرته دا مونږ باندې خپل رور ولي خپل پلار ولي خپل کلیوال خپل غنان
د ملي امنیت ریاست چارواکي وایي چې د هسکې مینې په وغوز او د چین ولسوالۍ د مامند او پیخي سیمو په یوه یوه برخه کې لا هم داعش وسلوال شته خو زیاتوي چې د ولسمشر د حکم په اساس دوی ژمن دي چې یادې سیمې هم له داعش وسلوالو څخه ډېر ژر پاکې کړي.
افغان حکومت اندېښنه ښیي چې داعش د نورو هیوادو د وسلوالو د جذب لپاره هڅې کوي. د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا دا اندېښنه لري چې کېدای شي داعش په افغانستان کې په یوه ستر خطر بدل شي که یې مخه سمه ونه نیول شي. له کابله امید زهیرمل راپور لري.
که څه هم وړاندې د افغانستان حکومت په ځلونو ویلي داعش ډله یو لوی خطر نه دی خو ښکاري چې دې ډلې وروستیو کې له نورو هیوادونو د وسلوالو د جلب و جذب لپاره ځانته لار پرانستې ده. تازه د مالدیف پولیس ویلي د داعش خراسان ډلې د جلب و جذب هغه مسؤلین نیولی چې خلک به یې د جګړې لپاره افغانستان او سوریه ته استول. د فرانسې خبري اژانس لیکي دغه کس محمد امین نومیږي او 15 کلن دی. امریکا محمد امین د داعش د جلب و جذب مسؤول بللی او د نړیوال ترهګر په توګه له پیژندلو سربیره یې ویلي هغه په پاکستان او افغانستان کې فعال و. اوس د افغانستان حکومت وایي داعش ډله د ستراتیژیک مشکل په توګه د مطرح کېدو په حال کې ده. د ملي امنیت شورا وایاند کبیر حقمل ازادي رادیو ته وویل داعش بهرنۍ سرچینه لري او هغه وسلوالې چې د افغانستان دننه جګړه کوي بهرنیان دي.
ویره دې شته چې داعش په یو ستراتیژیک مشکل باندې بدل شي په افغانستان کې. د اوس لپاره یو تاکتیکي مشکل ده. قوي اقدامات سوي دي او دا ډله جدن ځپل شوی چې دوی د خارجي لینکونو او تړاوونو په اړه اندېښنې شته.
د ملي امنیت شورا وایي د دوی د معلوماتو لمخي له 2500 تر 3000 داعش وسلوال په افغانستان کې جګړه کوي، خو د دوی پر ضد یې سخت عملیات کړي او لا هم دوام لري. یو شمیر شنونکي وایي معلومات ښیي چې افغانستان ته د داعش په ډله کې د بهرنیو وسلوالو جلب و جذب زیات شوی دی. متقاعد جنرال عتیق الله امرخیل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دا کړه ده چې په افغانستان کې داعش ډله له خپل مرکزي کړۍ سره اړیکه لري.
دا په هر ځای کې کېدای شي چې پیدا شي او دا اشخاص افراد هم ډېر لري، کم نه دي. که څوک وایي چې دې اشخاص افراد کم دي، دا غلطه خبره ده. دا ډېر زیات ده چې همدا اوس مخه ونه نیول شي، همدا اوس د دې مقابل کې تشکیوي عملیات په ټول افغانستان کې شروع نه شي، زه فکر کوم مشکل به داسې ډېر زیات وي.
د دې وړاندې د امریکا متحده ایالاتو او روسیې په ګډون یو شمېر نورو هیوادونو هم په افغانستان کې د داعش ډلې د فعالیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ناټو سرمنشي ینس ټولټنبرګ هم د پنځشنبې په ورځ وویل دوی به اجازه ورنه کړي چې داعش ډله په افغانستان کې خپل اعلان کړی خلافت جوړ کړي. ښاغلی ټولټنبرګ په بروکسل کې خبریالانو ته وویل نړیواله ټولنه به اجازه ورنه کړي چې افغانستان یو ځل بیا د ترهګرو په خوندي ځالې بدل شي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې ناروغي او د انارو په حاصلاتو ناوړه اغیز کړی دی. د انارو د باغونو سشتنن وایي که څه هم تیر کال وچکالي و، خو د انارو حاصلات او کیفیت شو، خو سږ کال د انارو کیفیت د نورو کلونو په پرتله څو برابر خراب دی. بلخوا د کندهار د کرنې ریاست هم د باغلرونکو ستونزې مني، خو وایي سږ کال په دغه ولایت کې په مجموع کې د انارو حاصلات 40% زیات شوي دي. صادق رښتینی له کندهاره راپور لري.
د انارو د باغ په یو خوا کې یو ډله کارګر د انارو په شکولو او ټولولو بوخت دي. د باغ په منځ کې بل ډله کارګر ناست دي او انار په کریټونو کې بستهبندي کوي. دا انارو دغه باغ د 55 کلن جانان مامادی نوموړي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ارغنداب ولسوالۍ په باغونو کې د پیدا سوو ناروغیو شپېته د انارو د مچاو د سور میاشتې د یخلامله د انارو کیفیت شش کال ډیر خراب دی. هغه خپل باغ د مثال په توګه یادوي. اوای تیر کال په 300,000 افغانیو اجاره ورکړی وو، خو شش کال یې په 300,000 افغانۍ ورکړ.
اس کال دا ستونزې لري چې شوتلري وروس لري او یو مخ معنا ګرځ دا چې میده دي پرچل دي خاصه شوتیه په خاطر چې خالي شوتیا کله د مثال دلته بازار نه لري. اوس موږ بازار ته ورو هغه چې راپورته کې هغه پاغه د سی باغوالي چې هغه ګرځري دا د باغ پیسې نه جوړ په موږ باندې معنا دا چې کارګر وو مزدوران په ارم سوداګر باندې 200 300 500 کاسه شپته کاسه یا کاسه په ارسلی باندې کارګر پسې دي مزدوري غواړي خواري غواړي. اوس موږ انار ټول دا ستونزې لري. ګوره دا انار دی دا شوته دی. ګوره دا اوس چې موږ بازار ته ورو هیڅ مارکیټ نه لري، یعنی په خپل سرم نه خرڅیږي.
دا یوازې جانان ما مان دي چې لدی ستونزې سره مخ دي، بلکې د ارغنداب ولسوالۍ ټول باغلرونکو لدی ستونزې کړيږي. یو بل باغلرونکو عبدالمنان ازادي راډیو ته وویل چې په باغونو کې د امراضو ترڅنګ د پاکستان هیواد لخوا پرانارو لولټیکس په ستونزو کې اچولي. دی وایي په باغونو کې د پیداسو ناروغیو او د پاکستان لخوا پر حاصلاتو د لولټیکس لامل پیداوار د مارکیټ سیالي نشي کولای.
اغه اول ګولې ټول شوکې په ورجاوه دوم ګول چې وکی ته دوم ګول سپانار نو اغه اول ګول نسته غو غټیډ د دوم ګول بیا غی چې نه غټیډ لکابه دریم ګول دوم ګول نه دی ویني ولا اغه د خدای پاک طرفه ساده مچ پرالي د مچ دی دا ګوره ګرد مچ ویل دی دا انا دا ګرد د مچ دی دا ورسته پسې شوتا دا خر خر چې دا بیا د شوکې تاثیر دی نو هغه چوي و شوته وکړه مچ وکړي درې مرحله هغه دي. یوه مرحله دا ده چې پاکستان ټیکس پر بالا بوتي په خو به تیاو نیوي اوس 1500 کلداري پر یو کریټ باندې دی ټیکس باندې
نو خلک څوک دونه زړه کولای شي نه رانیولای شي نه ورې په دوله کې څوک پتیږي په پروش کال په دغه شپو کې د خدای تعالی یو دانه په ګر ارغنده کې په زموږ په کلی کې نه و پاتې سش کال یو دانه ولاکه خرڅه شوی دی یو دانه ډیره ده کله نه چا ویل چې د پلانی با خرڅ
بلخوا د کندهار د کرنې او مالداری ریاست مسؤلین وایي د ارغنداب ولسوالۍ د باغونو د امراضو سره سره په دې ولایت کې سږ کال د انارو حاصلات د نورو کلونو په پرتله شل سلنه زیات دي. د دې ولایت د کرنې رئیس سید حافظ الله سیدی ازادي راډیو ته وویل د انارو زیات حاصل د کندهار په ارغسان ولسوالۍ کې ترلاسه شوی چې په دې توګه به دوی د شش کال تر پایه 1,08,000 میټریک ټن انار تر سیمه ییزو مارکیټونو پورې ورسوي. د کرنې رئیس زیاتوي چې وار له مخې د ارغنداب ولسوالۍ د انارو په باغونو کې د پیدا شوو آفتونو د مخنیوي لپاره د شپېتې کڅوړې د انارو د مچ ضد دوا او د عامه پوهاوي پروګرامونه عملي کړي خو هغه د ټولو باغ لرونکو لپاره بسنه نه کوي.
د انارو مچ او د انارو چودنه او شفته دا هغه درې عمده امراض دي یا آفات دي چې په انارو کې ډیر وخت کیږي او زموږ اکثره بزګر چې دي دینه شکایت کوي. د دغه لپاره بیا ډیر مو چې هغه سخترین دي او مشکل جوړوي زموږ بزګر ته انارو ته هغه د انارو د تاج مچ دي. موږ د هغه لپاره یو کمپین لرو تقریبا ما په 1,05,000 نه زیاتې کاربني خلتی توضیح کړي بزګرانو ته. همدارنګه بعضی تلکونه هم پیرامونی توضیح کړي دي اما گاهیم متور کړي ده خو زه دا وایم چې دا کفایت نه کوي او دا د ټولو بزګرو لپاره موږ رسیدګي نشو کولی.
کنداری انار چې ځانګړي نړیوال شهرت لري په دې وروستیو کې بڼوال د مارکیټ د پیدا کولو په برخه کې د ستونزو ترڅنګ د سړو خونو د نشتوالي څخه شکایت کوي.
په خوست کې د حقوقو او قضا په برخو کې 15 ورځنی ورکشاپ پای ته ورسید. دا ورکشاپ د یکشنبې په ورځ پیل شوی و او پکې 500 ښځو او نارینه وو برخه واخیسته. تفصیل له خوسته د نجیب الله خیل په راپور کې.
په خوست کې د اړیکو د دفتر په چوکاټ کې عدالت ته د لاسرسي د برنامې مشر بستان ولیزی آزادۍ راډیو ته وویل غواړي د دا ډول برنامو له لارې خلک د قانون او حقوقو مسایلو سره بلد کړي. هغوی دا پیغامونه خپلو سیمو او کارځایونو ته ولیږدوي او د داسې مواردو د لیدلو په صورت کې چې د قوانینو او بشري حقونو څخه سرغړونه پکې وي د ورتګ او مراجعې لپاره مسؤلې ادارې وپیژني.
مثلا ژورنالستان په خپله برخه کې، علما کرام په خپله برخه کې، قومي مشران په خپله برخه کې، پیاندي په خپله برخه کې چې کوم مواد دوی اخیستي دي د خلکو سره شریک کړي تر څو خلک د خپلو حقوقو څخه خبر شي او هغه د بشر حقوق چې نقصیږي په راتلونکي په هغې باندې پیشوي وي.
د خوست عدلی رئیس مولوی برجان هم دا ډول برنامه ګټوري بولی او وایي هغه کسان چې قانون سره بلد دي دوی خپل ستونزې اړوند مراجعو سره شریکوي.
چې هغه او د قانون خبرتیا محسوس کړه هغه دولت د خپلې مشکلې د حال لپاره خپل عرض وړاندې کوي او څوک چې د قانون خبر نه وي هغه کله چې خپل عرض وړاندې کوي هم هغه ته فکر کوي چې زموږ هم مشکلې کې خفيږي.
په پښتني ټولنه کې د قانون او شریعت په خوا کې لپخوا خلک په نرخ او رواج هم خپل ځینې حقوقي مسایل حلوي. قومي مشر حاجي رسول محمد تنای چې د دې ورکشاپ ګډونوال دی وایي
دا ډېر په زړه پورې دی. د پوره چا یو خپل مشرون په د قوانینو په مسایلو نه پوه شي یو پریکړه کوو باید قانون سره په غوږ کې نه وي په ټاکر کې نه وي نه او دوامه دا چې د عامه خلکو د پاوی د پوره ډېر غل لري ګټه لري.
په افغاني ټولنه کې تر ډېره ښځې له خپلو حقونو بې برخې پاتې شوې دي. د ورکشاپ ګډونوال ارزو وایي
په دې ورکشاپ کې چې کوم معلومات موږ ترا کړ شو زموږ لپاره ډېر ګټور وو. خویندې د حقوقو په برخه کې ډېر پاتې دي نو د حقوقو برخه ډېر مهم دی د ښځو لپاره. د دې لپاره چې باید هر څوک دغه چا حق وپیژني.
د حقوقو د پانزي استاد امیر بهیر له جزایي مسایلو سره په خوا کې د نورو حقوقي او مدني مسایلو سره د خلکو بلدول هم اړین ګڼي.
مونږ یو د فامیل د حقوقو یو قانون لرو ډیر اړین دی چې په هغه کې د مهر د طلاق او د غوښتنې دا کوم نوړه رواجونه چې دي دا باید لري شي هغه په ارتباط عام په هوای وشي او بل د میراث په ارتباط نه چې دا ډیر بغرنج مسلې دي. په خوست کې نه ښځې ته میراث ورکول کېږي او نه ښځه په خپل هغه جواب قبول چې ارکان دي نکاح دي په هغه اساس هم دوی نه ودیږي.
که هم په دې ورستیو کې قاضیان او شرنوالان ولسوالۍ ته تللي او هلته یې ابتدایه محاکم فعال کړي دي او په دې توګه قضایي ادارو ته د خلکو لاسرسی ډېر شوی، خو لا هم یو شمېر خلک خپل حقوقي مسایل په نرخیانو او جرګمارو حلوي. د جرګمارو او نرخیانو په واسطه حلیدونکي مسلې اجرایوي ضمانت نه لري او په لانجمنو مسلو کې کله ناکله بیا هم د جنجالونو، ستونزو او حتی د قضیې د طرفونو لخوا د شخړو لامل کېږي.
تاسو ل پیغامونو
په میډیما د چوپریار د ولسوالې مربوطي او معلول یما کارو کولنځي چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال ما ورګډوي، په وخت په وخت یې تواله کوي، په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. د کار او ټولنیزو چارو د وزیر په غاړه کې به د دو لاسونه پراته وي. د ازادۍ راډیو نه یو نړۍ مننه کوو چې موږ پیغامونه ثبت کوي. امید معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخمخه زه محمد اکبر د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه سره په تماس کې یم. زموږ سره ډېر علاقه کې زموږ دغه غوښتنه ورو دغه شهیدانو نفیر راوتلي دي. زه له تر اوسه خپل په کور کې شوې زموږ ته نه توضیح کېږي او ډېر وخت هم کېږي له چا دغه خلکو ته ورکوي چې وایسته به یو شی ولري او یا ډېر خپل رشوت یو شی ځینې وخت هغه ته ورکوي چې رشوت ورته ورکوي. څوک ونه لري هغه ته نه ورکوي. دغه زموږ پیغام نه دی تر چارواکو پورې ورسېږي. زموږ سره ولداسې وسلام
زابل ولایت مرکز کلات څخه خبر کوم. خدای په خاطر زموږ غږ دې تر لوړو مقاماتو ته وزیر صاحب داخله پورې ورسېږي. رئیس جمهور پورې یو سرباز یم. زموږ ماشینه په خپل وخت داخل کړي، حق او حقوق هم نه راکول کېږي. پر یوه امضا والي کمانډانو امیر مالی سره انچافي تجارت کړي د سربازانو پر اکو باندې. زموږ غږ دې تر وزیر صاحب داخله ورسېږي چې موږ خپل حق راکړي او موږ خپل ماشینه پر وخت حواله کړي. زموږ ماشینه پر وخت نه راکول کېږي. چې جنګونه یې مشکلات زخمیان شهیدان
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
په کابل کې نن د بایسکل چغلونې غرنۍ لوبې ترسره شوې. له کابل شریف الله شرافت راپور لري.
د لومړي ځل لپاره د افغانستان د بایسکل چغلونې د ټیم غړي د کابل په غرونو کې لوبه کوي. د دغه لوبې ټول لوبغاړي نارینه دي. دوی بایسکل ځغلونه کوي تر څو بهرنۍ لوبو ته چمتو سي. د دغه لوبې یو تن تنظیم کوونکی او د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ټیم غړي مصطفی رسولي په دې اړه وایي:
دری مسابقه بچای هستند که ما اینجا
پدې سیاله کې هغه ځکان چې تمرینې کړي مسلکی دي لس ډیر لوبغاړي زموږ هدف ته چې لوبغاړي بهرنۍ لوبو ته چمتو شي
و هدف ما یې است بیشتر که ای جوانا را ما اینجا تمرین بتیم آماده کنیم در مسابقات بیرون مرزی بران افتخار کسب کنیم.
دوی دغه سیالی په خپل شخصي بودیجه ترسره کوي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مشر صادق صدیقی وای دغه فدراسیون د نن ورځې دغه سیالی په ترسراوي کې همکار دی.
بله مسابقات رسمی است، اولین دور مسابقات است. ما نمیتونیم بگیم که بازی
است. دغه سیالی رسمی دی، لومړنی سیالی دی. دوی دغه لګښت په خپله کړی دی، یعنی کاری کړی دی او له موږ سره یې په دې برخه کې مرسته کړی ده.
منتخب شوم خانه شوم و اخر ببینن جوانای باشدار هستند.
انجونی چې تر اوسه پورې د بایسکل ځغلونې په غرنۍ لوبو کې نه دي شاملې یوازې د دغه سیالیو نندارې ته راغلي وي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د ملي ټیم غړی سونا سلطانی په دغه لوبو کې د شمولیدو علاقه منده ده.
ما در مسابقه کدام نقش مهمی نداریم، تنها برای آقایان است.
مو پدیسیالیو که کومه برخه نه لرو، دغه لوبه یوازې د هلکانو لپاره دی. مو ګیل دو در اغلی یو، سو پراتون که پدیسیالیو که برخه واخر.
آماده چنین مسابقاتی باشیم.
د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون مسولین وایي چې د بایسکل ځغلونې غرنۍ سیالۍ مخینه نه لري، خو تمه سته چې دغه سپورتي لوبې به په افغانستان کې زیاتې سي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب له هلمند له مرجع ولسوالی لیکي د وی تلپاتی او بایزت اصول په انتظار یو. تازه خان سمسور له ننګرهار پوچین کې د افغان سولې راتلونکي غونډې ته خوشبین یو. قدیر تکین لیکي د جګړې شکل اړخونه باید د سولې په پروسه کې د افغانانو د ژوند په خاطر له انعطافه کار واخلي. عبدالواحد مدقق له لوګره هیله من یو چې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبري مثبتې نتیجه ورکړي. هدایت الله نیکزاد لیکي د هلمند له ناوې څخه د ماسکو غونډه نمایشي د هیڅ نتیجه نه ورکوي. د سولې غونډې هغه وخت نتیجه ورکوي چې کوربه افغان حکومت وي. څلور نیمې بجې شوې. لنډ خبرونه له سالم محمد اسالې څخه.
د ناټو تړون او شریکانو دفاع وزیران نن د بلجیم پلازمینه بروکسل کې د افغانستان د ځواکونو پر پیاوړتیا خبري سره کوي. د ناټو سرمنشي د غونډې په پیل کې ویلي چې د ټوریزم پر وړاندې په مبارزه کې به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ دوام کوي. د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې نن په یوه ځانمرګي حمله کې 15 کسان وژل شوي دي. د والي ویاند وایي چې حمله نن ماپښین د 02 قطې پر ځواکونو شوې ده. په سرپل ولایت کې د ملي اردو یو قمندان د یو بل سرتیری په ډزو وژل شوی دی. د 209 شاهین قل اردو ویان نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو د دریم کنډک د سقلي ټولي پر قمندان تورن حشمت الله دغه حمله تیره شپه شوې ده. په پاکستان کې به قضیې په توقیف کې د بشري حقونو د تبعید سوي فعال ګلالی اسماعیل د پلار د ساتلو امر وکړ. محمد اسماعیل د پښتون ژغورنې د غورزنګ د پلوي له کبله محاکمې ته انتظار دی. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران څخه غوښتنه کړې چې د جزا په قانون کې اصلاحات راولي. د غیداري په عین حال کې له تهران غوښتنه کړې چې د بدن د غړو د پرې کولو په ګډون د جسمي مجازاتو هره بڼه لغوه کړي. او راپورونه وایي چې د عراق پولیسو پلازمینه بغداد کې د مظاهره چانو د تیتو پرک کولو لپاره اوښکې بهونکی ګاز او رابړي مرمۍ وکارولې. دا په اصل کې ده چې د درویو اونیو تر ځنډ وروسته د ولا ضد مظاهرې په دغه هیواد کې بیرته پیل شوې دي.
دا ساتیا ووریدونکو په پروګرام کې وړاندې ساتو په شخص سبشي پیغامونه خبرو. خو اوس په لوبو ته مخه کړو. د افغانستان د ورزشي خبريالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند پراګ ته راغلی دی. دا ساتیا رادیو په سټوډیو کې زما همکار صفی الله ستانګزی راښغولې. شغلی ځلاند د مرکې په پیل کې د ورزشي خبريالي پر اهمیت ټینګار وکړ او وی ویل
نظر د سیاسي او نظر د نغنوري خبري علينا ډير مينوال لري. تاسو په سوشل ميډيا کې شاید اسپل هم تاسو په دې برخه کې کار کړی دی. د ورزشي خبري علينا مينوال ډير زیات دي ځکه دوی خلکو ته هیله مندي ورکوي، خوښي ورکوي او زموږ خلک دې ته زیات ضرورت لري. مګر لا هم کار ته ضرورت شته دی چې د مينوال لپاره بهتر معلومات برابر شي، ښه معلومات برابر شي او هغه څه چې مینوالي غواړي، خلک یې غواړي، ورزش خبريالان هغه بیرته خلکو ته ورکړي. د افغانستان د خبريالانو د سپورت د خبريالانو فدراسیون مو څنګه رامنځته کړ او هدف مو له دغه فدراسیون څه و؟
څو مهم اهداف و. کله چې په 2014 کال کې مونږ په دې شروع وکړه چې یو داسې یو ټولنه او یو نهاد به روسي چې هغه د ورزشي خبريالانو لپاره کار وکړي، یو هدف دا و چې مونږ د ورزشي خبريالۍ لپاره یو مرکز ولرو. دغه ټول خبريالان تر یو چتر لاندې راکول شي تر څو پورې د دوی د روزنې لپاره، د هغوی د ټرینینګونو لپاره او د ظرفیت لوړونې لپاره کار وشي او معلومه شي چې څومره خبريالان دي په افغانستان کې چې هغوی د ورزش په برخه کې کار کوي. او همداراز افغانستان په نړیواله سطحه باندې د ورزش په ډګر کې خبريالان ولري. مونږ ډېر محدود شمېر، شاید یو یا دوه خبريالان مونږ درته وایو چې هغه نړیوالو مسابقو او سیالیو ته تللي، لکه د اولمپیک سیالیو ته ګډون یې کړی. او وجه یې همدا و چې داسې یو بنسټ نه و تر څو پورې ورزشي ادارو سره همغږي رامنځته شي او هغوی ته بیا زمینه سازي وشي. استاد شاهد یاست چې زموږ مثلا کله کرکټ ملي لوبډله مسابقو ته ځي، خبريالان ورسره ځي چې ګډون ورسره کوي. یک نوری لوبی د اندونزیا کې چې آسیایي سیالۍ وي، زموږ تقریبا 12 زیات خبريالان ورته تللي. په ترکمنستان کې چې سیالۍ وي، یو خبريالان هم ورته استولي. همداشان په نورو مسابقو کې د خبريالانو لپاره یو پلیټفارم جوړ شو چې څنګه وکولی شي هغوی په نړیوالو مسابقو کې اشتراک وکړي او د دې تر څنګ د معلوماتو او تجربو د تبادله لپاره د نړیوالو خبريالانو سره یو پل دی چې
په افغانستان کې خلک څلور لسیزې په جنګونو کې وو او ورزش نه وای شوی چې د هنوي حکومت سره راپیل شو. کرکت ټیم رامنځته شو، فوټبال ټیم بیا جوړ شو، تکواندو ډېرې ښې لوبې وګټلې، اولمپیکي میډالونه زموږ د تکواندو دي، کرکټ هم په آسیا اولمپیک کې میډال وګټو او ډېر نور لاسته راوړنې موږ ولرلې. مګر خلک په ساده ژبه باندې ډېر په خبر باندې پوه نه شول. تاسو څومره کوشش کړی چې دغه ورزش ساده کړئ او خلکو ته یې ورسوئ؟ کرکټ، فوټبال، تکواندو دا ډېرې سخت قوانین لري، ډېر سخت مسایل دي پکې او بې پوهېدل اسانه کار نه دی، هر څوک نه بې پوهېږي. کرکټ خصوصا چې ډېره ټیکنیکل لوبه ده، دغه مو څومره اسانه کړل چې خلک ژر بې پوه شي په همدغې خبریالۍ له لارې؟
د ورزشي خبریالۍ یو هدف دا دی چې خلکو ته هم فهم معلومات ورکړو مونږ، یعنی دا که مونږ د نورې خبریالۍ نه راپیلو، معنا یې دا ده چې ورزش خبریال باید هغه باندې پوه اوسي، مسلکي اوسي، تر څو پورې چې بلته اورېدونکي ته راپور ورکوي نو د هغه اورېدونکي په ذهن باندې حاکمي چې اورېدونکي زما په کومه ژبه پوهېږي او څومره د هغه د هغه اغېزې قوې قوي ده چې هغه زما نه اخس وکړي او زه چې ورته کوم راپور ورکوم هغه واخلي. مګر متاسفانه مونږ لا تر اوسه پورې په ټوله کې هغومره پیاوړي خبریالان نه لرو چې هغوی دې په ټوله معنا باندې وکولای شي چې درست راپور دی وکړي او سمه توګه باندې راپور ورکړي. مګر لرو مونږ داسې خبریالان لرو چې خلک د هغوی غږ ته لیواله دي، خلک د هغوی راپور ته لیواله دي چې د هغه غږ واوري او د هغه په هغه لهجه باندې ښه پوهېږي، د هغه په خبرو باندې ښه پوهېږي. او نور اوس خبریالان آهسته آهسته کرار کرار کوشش کوي چې دې حد ته ورسیږي.
د افغانستان د ورزشي خبریالانو د فدراسیون رئیس سایر ځلاند:
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
مخکې تر دې چې د ازادي واورېدونکو پروګرام خپور کړو، ننګرهار ته مخه کوو. د ننګرهار اوسېدونکو وایي په ولایت کې په نشه یي موادو د روږدو کسانو شمیر په زیاتېدو دی. د موضوع تفصیل در هولانوري راپور کې.
زکریا په ایران کې په هیروینو روږدی شوی دی. د جلال آباد ښار د انګورباغ په ساحه کې د لوی سرک په خوا کې د نور ملګرو سره یو ځای د هیروینو په څښلو بوخت دی. وایي معتادینو ته په ښکاره ډول نشه یي توکي راوړل کېږي، خو څوک د پوښتنې نشته.
مارکو ته وشتمې ته وتهشتمې ته زی هلته جوړېږي، راوړي دلته په یو بلې خرڅوي. په همدغه دغه موټرو کې راځي، په همدغه الټو کې راځي، په همدغه ټوډیانو کې راځي. والله چې ځینې عسکر ولاړې ښې پېژني چې دا معتادین دي، خو والله که به ورته دا وایي چې ته یا کوشه یا دې تلاشي.
د ننګرهار اوسېدونکي وایي د ولایت مقام سره نږدې د بېسودو پله لاندې د انګورباغ پر سړک او نورو ځایونو کې بشمیر ځوانان په رڼا ورځ او د حکومتي ځواکونو په وړاندې هیروین سخي، خو څوک ورته څه نه وایي. دوی وایي د پوډریانو او نیشایانو زیاتوالي سره غلاګانو کې هم زیاتوالی راغلی او د خلکو ژوند یې تریخ کړی دی. په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مسؤول ډاکټر سمین ستانکزی ازادي راډیو ته وویل دوی له 2008 زیږدیز کال څخه تر اوسه د شاوخوا 2000 کسانو چې په نشه یي توکو روږدي وو درملنه کړې.
موږ دلته 150 کسان غټان ناروغان بستر وو چې هغه موږ سره تر 500 بسترې او 100 کسان ماشومان دي. دا ټانکی ځوانان چې عمر یې لا تر سره نه کمی، هغه درې میاشتې لپاره موږ دلته بسترو په شمهانه کې.
هغه وایي روغتونی کوچنی دی او مراجعین یې زیات دي. محمد سرور هم په ایران کې د هیروینو په څښلو روږدی شوی، خو وایي څه موده وړاندې د معتادینو روغتون ته لاړ، هلته علاج شو او اوس ښه دی.
ما د نسوارو عمل نه لرله، یو دوه دانې مې د خاله دمونو دی معتادینو، دی ځان سره ایران ته وړلم، بالاخره معتاد بیا دم دا کور دی دولت آبادي شي. اوس نه درد لرم نه ښه نه وته، انشاءالله اراده لرم چې بیخي خوشی کوم له خیره.
د ننګرهار امنیت قومندان مل پاسوال عبدالرقیب مبارز وایي په تیره یوه میاشت کې د نشه یي توکو خلاف 340 بیلابیل عملیات ترسره کړي چې پکې له 2000 کیلوګرامو زیات مخدره مواد نیولې دي.
43 عملیات را انجام دادیم.
په تیره میاشت کې مو په مرکز جلال آباد او بیلابیل ولسوالیو کې 340 عملیات ترسره کړي چې پکې 2240 کیلوګرامه نشه یي توکي نیول شوې دي. په دغو موادو کې چرس، هیروین، افیم او خیخه شامل ده. دغو مواد سرمو 15 او 15 اراده موټری نیولی چې نیول شوی کسان د عدلی او قضایی ارگانونو لخوا بندین شوی دی. خاغل مبارز وای په ولایت کې د نشه یي توکو مافیا زیاته ده، خو دوی هم غلی نه دي ناست او پر ضد هر میاشت ګڼ عملیات کوي او په زرګونه کیلوګرام مخدره مواد نیسي. قومندان وای کومو پولیسو چې د نشه یي توکو پلورونکو او مافیا سره لاس درلوده هغه نیولی دی. د ولسوالۍ درې څلور امنیه قومندانان مو بندین کړي دي، جنایي مدیران مو بندین کړي. په حوزو کې چې د نورو برخو کومو کارکوونکو دغو موضوعاتو سره اړیکې درلودي هغوی مو بندین کړي دي. موږ لومړی له خپل ځانه مبارزه پیل کړي او بیا د نورو لخوا د جرمونو د ترسره کېدو مخه نیسو. په ننګرهار کې خلک په داسې حال کې په نشه یي توکو د روږدو کسانو شمیر زیاتوالی اندېښمن کړي چې د هیواد په مرکز کابل او نورو لویو ښارونو کې په ښکاره ډول نشه یي توکي کارول کېږي. تر اوسه افغان حکومت او نړیوال په دې نه دي بریالي شوي چې په افغانستان کې د مخدره موادو د کرکیلي او کاروبار مخه ونیسي.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینهوالو السلام علیکم، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. دغه د یو ځل بیا ستاسې د خپل خبرونې وخت را ورسېدی. ستاسې پیغامونه مو ترلاسه کړي دي او د دې لپاره چې دا پیغامونه مو ډیر دي نو غواړم له تبصرې پرته یې خبره کړم. څو وکولای سو چې ډیر پیغامونه را واخلو؟ نو دا اونۍ د کوم مسؤول سره مرکه نه لرو، فقط غواړم ستاسې پیغامونه یو په بل پسې خبره کړو. نو هیله ده چې تاسې واوري او په خبرونه کې به بیا ورسو پر هر موضوع به په جلا توګه له اړوندو مسؤولینو سره مرکه هم ولرو، د هغوی جواب را واخلو. نور منظنډو ورځو د کندهار ولایت څخه د یو اوریدونکي پیغام راخلو.
الو، السلام علیکم، زه ډاکټر حیات الله احمد د کندهار ولایت څخه تاسو ته تماس کوم. موږ د خپل والد صاحب محترم د خدای او خواهش لرو چې دغه د شخصي پوهنتونو پسونه پر خلکو باندې ډېر لوړ دي او خلک د دې فنایي نه لري چې دوی ته خپل فیس ورکړي. نو که چېرې دوی یو څه تخطیط رامنځته کړي په خاص او خاص او خاص د سي پونځي په باره کې، که چېرې یو څه تخطیط رامنځته کړي ډېر کور ودانۍ به ووایو او ډېر زموږ سره لویه همکاري ده. ډېر مننه د ازادي راډیو څخه. وسلام.
السلام علیکم، کرښه ته راغلی ګل افغان د هلمند ولایت له ندالي ولسوالۍ لالي باغ له صحیح څخه. زموږ د هلمند والي دغه غوښتنه ده، زموږ یو ستونزه چې ده د ندالي ولسوالۍ له لوی باغ سیمه یا له جام د پوستې وه چپه طرف ته دغه سیمه ده چې په دغه دښتې ملکان پیدا شوي دي. دغه ډېرې ستونزې موږ ته تېر کړي دي. زموږ د عام وګړو پر سر مرستې کاږي خپله، نو د دغه مرستو په اړه باید معلومات وشي. او د هلمند والي جنرال محمد یاسین خان ته دغه غوښتنه ده چې دغه ملکان موږ نه منو او نه موږ ته د منلو وړ دي. دلته زموږ په سیمه کې یو ملک دی د جام د ساحې د جام پوستې ته، نو پر دغه ساحه باندې یو ملک دی چې موږ ته ډېرې ستونزې پېښې کړې دي. زموږ عام وګړو ته موږ د شپې پراته بجې پر اووه بجې په کلي کې نه څه ګرځې دلی د غلو په تور منیستې ډېرې ستونزې په موږ ته پېښې کړې. موږ یې ټوله د غلو په تور نیولي یو او دوی خپله مرستې راباسي. دغه مې هیله وارزو ده په دغه اړه دقیق معلومات کې او دغه ستونزې ته د پای ته کښېږدي. وسلام په احترام.
بله، السلام علیکم، سلام حسین زلان یم، له هلمند ولایت څخه مې اړیکه نیول ده. موږ څخه دا شکایت و چې په هلمند کې ولایت کې نړۍ ولسوالۍ کې یو مکتب هم تنخانه ورکول کېږي او معلمانو له دا دوه ورځو څخه مخکې دوه ورځو څخه پر موږ باندې درسونه بند کړي. نو ښاغلي رئیس جمهور څخه هیله کوو چې د معلمانو تنخواه پر وخت ورکړي. وسلام.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه، نیک هیلې او احترامات. دا چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس په فرمان باندې یوه رهایشي نمره ځمکه معلمینو ته ورکړل شي، نو په همدې اساس موږ هم د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د وسلیم په معلمین په دې حال کې چې د لغمان مرکز او درې ولسوالیو کرغایی علیشان او مرکز ته نمرې ورکړل شوې دي. د الینګار ولسوالۍ معلمینو ته نمرې نه دي ورکړل شوې او یوه رهایشي نمره باید ورکړل شي. لیکن د لغمان والی او شاروال هغه ساحه چې د الینګار معلمینو ته ښیي د خلکو تر منځ مناجعه او شخړه پیدا کیږي. نو په دې اساس د بابا صاحب دغه چې دولت تر هغه لاندې ده کوښښ لاندې ده او کولی شي چې نمرې پکې ورکړي هغه ته خپل معلمینو ته نمره ورکړي. خو لیکن شاروال او والی صاحب هغه په خپل ګټه باندې خرڅوي او معلمینو ته نه ورکوي. د الینګار ولسوالۍ اتیا بابا مکاتب تړل شوي دي